مشي سهر مو خير تاسيس متراك لا صديرة ديناوري تاسرني خبري مجلة فخبرنا بايلو دا طالبان حکومت دا تاشکند دا تلورم نړیوال کانفرنس په څنډه کې له ازبکستان سره سوداګریزه هوکړه لاسلیک کړې ده. د طالبانو په واک کې بختر خبرې ژانس وایي د هوکړه د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي او د ازبکستان د پانګونې صنعت او سوداګرۍ وزیر العزیز قدروف ترمنځ لاسلیک شوې ده. د ریجنز د هوکړې موخه د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې د تعرفو راکمېدل او په دواړو هیوادونو کې بازارونو ته اسانه لاسرسی یاد کړی دی. د پانګونې نړیوال کانفرنس چې هر کال په تاشکند کې جوړیږي د شاوخوا سلو هیوادونو ولسمشران، وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون کوي. که څه هم ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، خو د دوی حکومت یې په رسمیت پیژندلی نه دی. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار ولایت کې چاودنه شوې ده. دغو رسنیو د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چاودنه د طالبانو په یوې امنیتي پوسته کې شوې. تر اوسه د چاودنې د نویت په اړه جزئیات خپره شوي نه دي. طالبانو هم تر اوسه د چاودنې په اړه څه ویلي نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له چین سره یوې هوکړې ته رسېدلی چې له مخې به یې له دې هېواده مقناطیسونه او نایابه مدني مواد امریکا ته واردوي. د ترامپ په ټکو په دې هوکړې سره به پر چینایي توکو تعرفه 55% وټاکل شي. له دې وړاندې امریکا پر چینایي توکو 33% تعرفه لګولې وه. د فرانسې خبر اژانس د راپور له مخې ترامپ به د دې هوکړې په بدل کې په امریکایي پوهنتونونو او کالجونو کې چینایي زده کوونکو ته د زده کړې اجازه ورکړي. د فرانس پرېس په خبره چین بیا پر امریکایي توکو 10% تعرفه وضع کړې ده. امریکایي او چینایي مذاکره کوونکو د سشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د وروستیو اختلافاتو د حل په موخه چې پکې تعرفې د چین پر نایابه مدني مواد واک او له امریکا څخه چین ته د پرمختللې ټکنالوژۍ په صادرولو محدودیتونه شامل دي پر یوې موقتې چوکاټ باندې سلا کړې ده. د دې هوکړې اعلان د دوه ورځنیو مذاکراتو له پای وروسته پرون په لندن کې وشو. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ له خپل امریکایي سیال ډونالډ ترامپ سره تیره اونۍ په ټلیفون کې خبرې کړې وې چې پکې دواړو خو په لندن کې پر مذاکراتو توافق کړی و. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت د امنیتي ستونزو له کبله د خپلو کارکوونکو شمیر راکموي. یو امریکایي چارواکي پرون چهارشنبې ویلي په بغداد کې د امریکا سفارت په هغه پلان کار کوي چې له مخې غیر ضروري کارکوونکي کم کړي، خو د هغه په ټکو کې چیرته اړتیا وي پوځیان د مرستې لپاره آماده دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د امنیتي ستونزو له کبله یې د کارکوونکو شمیر د کمولو پرېکړه کړې ده. بل پلو د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم د امریکا له سفارته د امنیتي ستونزو له کبله د کارکوونکو ویستل تایید کړی دی. د دغې چارواکي په خبره دا پرېکړه په سیمه کې د شته امنیتي ستونزو له کبله شوې ده. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدلی شئ. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا هغو کسانو ته چې په دې هېواد کې په غیر قانوني ډول اوسېږي خبرداری ورکړې چې له دې هېواده ووځي که نه په تور لیست کې به یې شامل کړي. دا چې تور لیست څه ډول لیست دی او افغان کډوال په دغه هېواد کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایم. له دې سربېره پاکستان ته به ورشو چې هلته هم کډوال له ستونزو سره مخامخ دي وایي. له خطر وروسته بیا پولیسو ځورونې پیل کړي
او د افغان د کډوالو ته ډېره سخت ده. دلته بیا یې نیول شروع کړي دي چې وی نسی بیا وړیا جکم ته جکم نه بعد افغانستان ته اړي.
لدې سربېره د به هم سره واوري چې په افغانستان کې له زده کړې پاتې نجونو وایي چې دوی ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي. د دغې نجونو کیسې هم درته لرو. غزنی ته هم ورځو چې هلته خلک د صحي امکاناتو له نشتونه شکایت کوي.
دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخي یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې نورې ټولې دواوې له شخصي وسخه وي.
نور مطالبه مشتمل تیم غواړم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هم ستړي مشي سفر د سیالمه او په تخنیکی چارو کې سره تای روشن دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو کډوالو مرکز مشر د داو طالبانو وتلو پر اړتیا په ټینګار سره خبرداری ورکړی که غیر مجاز اتباع ونیول شي تور لست کې به شامل شي. ایرانی رسنې ویلي نادر یار احمدی زیاته کړې چې کوم کسان چې په دې لست کې شامل شي ایران ته د بیا ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. د ایرانی چارواکو او رسنیو عموما د غیر مجاز اتباع اصطلاح د هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې قانوني اسناد نه لري. نور تفصیل د سنا کاکړ نورو.
تمام مردم به مشکلات هستن، نمیتونند که از حق و حقوق یک مهاجر اونجا استفاده بکنند.
د ایران په قزوین ښار کې میشت یو افغان کډوال و. د شنې غوښتل نوم یې په راپور کې وویل شي. ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې شوې، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کار بوخت دي.
مردم به تشویش هست،
خلک ډېر اندېښمن دي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې دلته کار کوي. کوم کسان چې دوی ته کار ورکړي ورته جرمانه ټاکل شوې. که افغانان هلته کار وکړي کار ورکوونکي یې باید جریمه پرې کړي.
جرمه پردازم.
یو بل افغان کډوال چې په تهران کې اوسي او د هم منو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل پاسپورت، ویزا او د کار اجازه لري، خو بیا مخ په وخت امنیتي ځواکونو له لورې د ایستلو او ورته د وخت ټاکلو لږ وخت سره مخ کیږي.
وضعیت تا حد وخیمه است که حتی
وضعیت تر دې اندازې خراب دی چې ان هغه کسان چې پاسپورت او ویزا لري له تاوتریخوالي سره مخ دي. زمون پیسې د کار له خاوند سره پاتې دي. زمون کورنۍ په افغانستان کې زمون میاشتنی معاش ته منتظرې دي. دلته زمون پاسپورت ته ارزښت نه ورکول کیږي او له ګڼو ستونزو سره مخ
یو.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام ایراني چارواکو یو ځل بیا په داو طالبانه وتلو د ټینګار تر څنګ خبرداری ورکړی که غیر مجازت به ونیول شي تور لست کې به شي. ایراني رسنیو له دې ډلې تسنیم خبري آژانس د ایران د کورنیو چارو وزارت له سلاکار او د بهرنیو اتباعو او کډوالو مرکز مشر نادر یار احمدی په حواله ویلي هغه کسان چې تور لست کې شامل شي بیا به ایران ته د ننوتلو اجازه ونه لري. په دوام کې راغلی چې نادر یار احمدی زیاته کړې بهرنی اتباع باید پاسپورت او ویزه ولري او که د تیرو شرایطو له امله په ناقانونه توګه ایران ته تللي دا نشي کولی د دوی اوسنی غیر قانوني حضور توجیه کړي. د یادونې ده چې شاوخوا یو اونۍ مخکې د ایران حکومت اعلان وکړ چې د کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغو شوي او په بې اسناده کډوالو ښوونیز او روغتیایي خدمتونه هم بند شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM په خپل یو تازه راپور کې ویلي په دې وروستیو کې او د ایراني چارواکو له دې اعلانونو وروسته له دغه هېواده د افغانانو د ایستلو بهیر چټک شوی. IOM زیاته کړې چې یوازې د روان میلادي کال په مې میاشت کې له ایران څخه د 15,000 کورنیو راستنېدنه ثبت شوې ده. د یادونې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم تازه ویلي چې په تېرو دوو میاشتو کې له هغه هېواده له 2,000 زیات افغانان ایستلي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ایران د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا په دې هېواد کې میشتو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی و که چېرته قانوني اسناد نه لري نو له دې هېواده دې ووزي او که چېرته ونیول شي په تور لیست کې به شامل شي او بیا به ورته ایران ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. خو دا یوازې ایران نه دی چې افغان کډوال پکې له ستونزو سره مخامخ دي. پاکستان یو وار بیا د افغان کډوالو په ګډون ټولو هغو بهرنیو اتباعو ته امر کړی دی چې په دې هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواده دې ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبرې شوې اعلامیه کې ویلي دي چې له دې هېواده د بې اسناده او افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې ده. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له پای ته رسېدو سره سم پرون د پلازمېنې په ګډون په یو شمېر سیمو کې د افغان کډوالو دا نیولو او ډیپورټ کولو عملیات یو ور بیا پیل شوی دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له دې هېواده د افغان کډوالو په ګډون د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوي. د وزارت په یو اعلامیه کې چې سه شنبه د غبرګولي په شلمې خبره کړې ویلي یوازې په تیرو دوو میاشتو کې 2,46,141 افغانان له دې هېواده ایستل شوي. دغه وزارت ویلي چې په دې شمیر کې د افغان تابعیت کارت لرونکي یا ACC او بې اسناد افغان کډوال شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانانو په ګډون ټولو حقو بهرنیانو ته له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دې هېواد کې اوسېږي. اعلامیه هغه کسانو ته هم د قانوني تعقیب خبرداری ورکړی چې د ستنېدونکو کډوالو په پاتې کېدو کې مرسته کوي، دوی ته پناه ورکوي او استخداموي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې له بیرته ستنیدونکو په ځانګړي ډول میرمنو، ماشومانو او زړو کسانو سره له درناوي ډک چلند کیږي. خو له دې وړاندې افغانستان ته ستنیدونکو زیات شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره د پولیسو له ناوړه او له تاوتریخوالي د ډک چلند خبره کړې. افغان کډوالو ویلي چې په ځینو مواردو کې آن دوی ته اجازه نه ده ورکول شوې چې له پاکستان خپل شتمني وباسي. دغه راز ځینو دا ادعا هم کړې چې پاکستاني پولیسو ترې په زور پیسې اخیستي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له خلاصېدو سره سم پرون پلازمینی پولیسو د اسلام آباد په یو شمېر سیمو کې د هغه افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا پیل کړه چې د ویزې موده یې پای ته رسیدلې. د پاکستان په بارکو سیمه کې میش یو افغان چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر ورځې لږې خېوي پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي وو، نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سخته ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دی چې وی نسی بیا یې وړي جکم ته، جکم نه بعد افغانستان ته اړي. نو دلته پرون زمون منطقه کې پولیس بیا راغلی او لس پنځه لس نفر یې وړل دي ځنه په ګاډو کې.
د پلازمین اسلام آباد تر څنګ په راولپنډۍ کې هم پرون یو شمېر بیا اسناد افغان کډوال نیول شوي. د خیر الله په نوم یو کس چې درې اولادونه او یوه میرمن لري او اوس مهال د پولیسو له لوري حاجي کم ته وړل شوی وایي په بازار کې ونیول شو. کورنۍ لاله برخلیک بی خبره ده.
پولیسو په دې خاطر ونیولم چې ما سره د پاکستان ویزه نه وه، بیا یې مونږ حاجي کم ته راوړلو. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورټ کوو، نو زما هم پیټو کیس دی. که چېرته مونږ دوی ډیپورټ کړو نو هلته زمونږ د سر خطر دی او بل دا چې دلته زمونږ کورنۍ
پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغه وخته بیا تر دې دمه له 1 میلیون ډیر بیا اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده. پاکستان د روان 2025 کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 دېرشمې د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هېواده ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې په وړاندې زور کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري UNHCR د معلوماتو پر بنسټ په 2019 کال کې په پاکستان کې میشتو 3 لک افغانانو ته د ACC یا افغان تابعیت کارتونه ورکول شوي وو. 1.3 میلیونه نور بیا د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان حکومت د کشمیر کډوالو ته هم له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړې. د پاکستان فدرالي حکومت د POR کارت لرونکو ته د 2025 کال د جون تر 1 دېرشمې وخت ورکړی، خو لا معلومه نه ده چې دا موده به وغځول شي او کنه. په وروستیو کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم له هغه هېواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تیزه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR ویلي په 13 می او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستانه لږ تر لږه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته استانه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وړاندې بهر سره د هغه تایلندي فیل په اړه هم واورئ چې د خوړو په لټه کلي ته راښکته شوی و او د یوې ښځې دوکان ته ورغلی. خو اوس په دا راپور واورو چې د امریکا یوه لوړ پوړي پوځي ویلي چې د داعش خراسان څانګې په وروستیو میاشتو کې کلکې ضربې خوړلې دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانې مشر جنرال مکال کوریلا پرون د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته دا خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د داعش ترمنځ یو وسلواله نښته شوې وه. نور تفصیل اسدالله الدین اورو.
د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانې مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سې شنبې په ورځ د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته ویلي وروستیو میاشتو کې د داعش خراسان څنګه په کلکه ځپل شوې ده. جنرال کوریلا چې داعش په نړۍ کې یو له فعالو ترهګریزو ډلو څخه بللې، دغه راز ویلي طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته په شا کړی دي. هغه ویلي طالبان او د داعش خراسان څنګه یو له بله کرکه لري. د نوموړي په وینا طالبانو له پاکستان سره په همغږۍ د داعش په ضد مبارزه کړې او د هغوی لسګونه غړي یې وژلي دي. له دې سره هممهاله یو بل امریکایي چارواکي د نوم نښودو په شرط امریکا غږ ته ویلي د داعش خراسان څانګې وروستیو میاشتو کې د پام وړ زیان لیدلی دی، ځکه ولسمشر ترامپ یو ځل بیا امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې لارې ته برابره کړې. دوی دغه سرګندونې داسې مهال کوي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د وین خطې راپور ورکول شو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي د دوی ځواکونو په 15 حوزه کې د داعش پر یو پټنځای عملیات کړي دي. د مجاهد په خبره هغو عملیاتو کې د داعش 2 تنه غړي وژل شوي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د داعش ډلې جرړې ایستلي، خو افغانستان، پاکستان او سوریه کې لا هم د داعش د بریدونو ویره پر ځای ده. تازه د سه شنبې په ورځ د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف په مادرید کې غونډه وکړه او یو ځل بیا یې د دغې ترهګرې ډلې په ځپلو ټینګار وکړ. د مادرید د غونډې ګډونوالو ویلي مخکې له دې چې د داعش ګواښ اروپا او امریکا ته ورسیږي، د دغې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالی سرچینې او د جلب او جذب حد سے باید وځپل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په تایلند کې وحشي فیل چې نږدې 4 ټنه وزن و او د مسؤلینو په وینا د شاوخوا 15 کلونو و، یو دوکان ته ورنوته او دوکاندار یې حیرانه کړي چې څه ورسره وکړي. دا پیښې جزئیات له مچی برنورو.
د تایلند په شمال ختیځ کې د ناخون رات چاسیما په ولایت کې چې کله تیره اونۍ د جون په 4 یو دوکان ته وحشي فیل ننووت، دوکاندار وارخطا شو. د موبایل ور واخیست چې ژغورون کوته زنګ ووهي. دا وژی فیل هلته د کایا په نوم له ملي پارکه په خوړو پسې ورخلی و. فیل د دوکان په قفس چو کې خواړه پلټل. د وریجو نه کڅوړې تش کړې، یو ساندویچ هم نوشي جان کړ او څو کیلې تر ستوني تیرې کړې چې د دې ټولو ارزښت د تایلند په پیسو 800 بایټ کې شي. دا تقریبا د 15 امریکایي ډالرو معادل پیسې دي. د تایلند ملي پارکونو، ځنګلونو او نباتاتو د ساتنې ادارې په وینا په 2014 کال کې په دغه هیواد کې د وحشي فیلانو شمیر شاوخوا 4000 ته رسیده. د کایا د ملي پارک لمنځه کله ناکله وږي فیلان په ناخون رات چاسیما کې د خلکو د کورونو خواته د خوړو په لټه ځي، خو دا لومړی ځل و چې یوه دوکان ته ورغلی و. دوکاندار نارې کړې چې فیل ووزي. فیل هم چې سر او تنه د دوکان پر چت لکېدل په شاشا روان شو او تقریبا 10 دقیقې وروسته له دوکانه ووت. د دې فیل تصویرونه په خواله رسنیو کې خپاره شوي دي. دا تصویرونه د دوکان کمرې اخیستي دي. د ناخون رات چاسیما یو شمېر اوسیدونکو اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې ځینې وحشي فیلان د دې پر ځای چې په ځنګل کې د ونو پاڼې او نور واښه وخوري، د انسانانو په خوراکي موادو لکه د ډبیو دننه خوړو اموخته شوي دي. د ژویو د متخصصینو په وینا یو لوی فیل هر ورځ تقریبا 150 کیلوګرام خوړو ته ضرورت لري چې د لوبیا نږدې 315 ډبی کیشي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د افغان سوداګرو یو لسلري له هم په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان چنل کوزي زده رادیو ته وویل شي د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روان دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام اورو.
که څومره د پاکستان او هندستان ترمن د شخړې لامل له 150 څخه زیات لارې چې په افغان سوداګریزو توکو بار وی او په واګه بندر کې یو میاشت بندې پاتې شوې، شاوخوا 2 مخ کې هند ته د ننوتو اجازه ورکول شو، خو یو لس لارې لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای د هغه لارې دي چې د پاکستان د نن په ځینو ګمرکونو کې بندې وي او وروسته واګه بندر ته ورسېږي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سوندې د حل هڅې روانې دي او ژر به دغه لارې ته د تیرېدو اجازه ورکړل شي. دوی دا هغه یو لس لارې دي چې په ځینو ګمرکونو کې بندې پاتې وي او وروسته اجازه ورکول شوه. موږ لیستونه تیار کړي، هندستان، پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته مو ورکړي دي. موږ سره ژمنه شوې چې ډېر ژر به د تیرېدو اجازه ورکول شي. نوموړي له افغان سوداګرو وغوښتل تر هغې چې واګه بندر په بشپړ ډول نوي خلاص شوی هندستان ته د صادراتو له کولو ډډه وکړي. یو شمېر هندي رسنیو تازه خبر ورکړی چې په دې یو لس لارې کې نیمه خرابېدونکي توکي بار دي او په واګه بندر بندر کې هندستان ته د وختو انتظار باسي. انډین ایکسپریس د یو شمیر سوداګریزو سرچینو له قوله ویلي چې په دې موټرو کې وچې میوې بار دي، خو په هغه لیست کې نه وي شامل چې مخکې په واګه بندر کې بندې پاتې وي، خو ښکاري چې دا یو تخنیکي ستونزه وه. دغه ورځپاڼې ویلي چې اوس د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومته په دې اړه د اړینو اسنادو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د وچو میوو د صادرونکو ټولنه وایي که څه هم دغه یولس لاریو ته به ژر په بندر د وختو اجازه ورکول شي، خو دې مسلې د یادو توکو د سوداګرو لپاره جدي اندېښنې پیدا کړې. د دې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
دوی
د دغه ستونزې له امله څو اونۍ په سرحد کې بندې پاتې شوې چې له امله د سوداګرو اندېښنې زیاتې شوې وې، ځکه په دې لاریو کې تر ډېره غذایي مواد بارو. دا چې د هندوستان او پاکستان هوا ډېره ګرمه ده، نو د سوداګرو مالونه د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. له همدې امله سوداګر ډېر اندېښمن دي. د روان کال د اپریل په 23مه د هند کشمیر په پلګام سیمه کې له مرګونی بریدو وروسته چې له امله د هند او پاکستان ترمن تاوتریخوالی رامنځته شو، د افغان سوداګرو لږ تر لږه 150 لارۍ په واګه بندر کې بندې پاتې شوې، خو له نږدې یوې میاشتې ځنډ وروسته ورته هندوستان خواته د تیرېدو اجازه ورکول شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي چې په دې موده کې افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان ورسېد. د حبیب الرحمن په نوم یو افغان سوداګر چې سوداګریز مالونه یې نږدې یوه میاشت په سرحد کې بند پاتې وو، ازادي راډیو ته وویل چې د بندر د بندیدلو له امله زیان ولید. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې دا هیواد هر کال د واګه بندر له لارې له هند سره د وچو میوو شاوخوا 1500 میلیونه ډالره سوداګري کوي. یادونه ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت پر مهال له هند سره افغانستان د هوایي دهلیزونو له لارې هم سوداګري راکړه ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسې زموږ لا ساده راډیو ناوري. که څه هم په افغانستان کې له نږدې څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کوونکې د طالبانو حکومت له خوا له زده کړو راګرځول شوي، خو یو شمېر آنلاین ښوونځي او ښوونیز مرکزونه جوړ شوي چې مسؤلین یې وایي هڅه کوي په دې ډول د دې محدودیت منفي اغېز یو څه راکمې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو پخوانی مشر سیما سمر ویلي له زده کړو د نجونو منع کول په لنډمهاله او اوږدمهاله کې د افغانستان د خلکو پر راتلونکي باندې منفي اغېزې کوي. تفصیل سنا کاکر ناورو.
ما په فکر رشد و شگفتگی هستیم. میخواهیم که همتراز جهان اول باشیم و برای همتراز شدن باید از یک نقطه آغاز کرد که ما هم آغاز کردیم.
د بانو په نوم د آنلاین ښوونځي و مسؤله فاطمه محمدی وه. دا وایي د آنلاین ښوونځی چې د یو شمېر ځوانانو په نوښت جوړ شوی، د ښوونځي د لومړنۍ ابتدایي دورې وروسته ټولګیو زده کوونکو ته درسي مواد چمتو کوي او خدمتونه یې بشپړ وړیا دي.
در خدمت شاګردان
لوم تر دولسم ټولګي زده کوونکو په خدمت کې دي. هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې دي او دغه شان سموک هغه هیوادوال که هغه هلکان د نجونې چې په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیک او له زده کړو پاتې دي، موږ په آنلاین ډول ورته فرصت برابر کړی چې حداقل استفاده ورڅخه وکړي او خپل درسونه ووایي.
د فاطمه په خبره تازه دوی د یو جرمني بنسټ ملاتړ خپل کړی او د افغانستان د تعلیمي نصاب د موادو ترڅنګ چې په غږیز او پی ډی اف باندې وړاندې کوي د انګریزي او جرمني ژبې د زده کړې پروګرامونه هم لري. میترال کوزای بیا د سهار په نوم د یو ښوونیز مرکز مسؤوله ده. د ازادي راډیو ته وویل چې دوی په آنلاین ښوونیز مرکز کې ریاضي او انګریزي ژبه زده کوونکو ته تدریس کوي. نوموړي دغه شان د یو شمېر نورو پروګرامونو یادونه هم وکړه چې د دې په خبره هم ټول د خدمتونه وړیا دي.
که هم د رسمي مکتب ځای نشي نیولی خو طبعا مرسته کوي، ځکه زموږ پروګرامونه څو اړخیز دي. د دې تر څنګ چې یو مهارت زده کوي، ځینې نور موضوعات هم موږ پرې کار کوو، لکه د مېرمنو په خپل نفس د اعتماد موضوع، د فزیکي او رواني روغتیا په اړه معلومات، ان قیدګي او امیندواري، د دې ټولو په اړه موږ سره کار کوو.
اغلی محمد یول کوزی ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي په خپلو دی فعالیتونو سره په ټولنه د نجونو پر زده کړو د بندیز منفی اغیز تر یو بریده راکم کړي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې په ورته اقداماتو سره دا امکان لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال ده چې تازه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر ویلي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو منع کول په لنډمهال یا اوږدمهالي شرایطو کې د افغانستان په خلکو په ځانګړي ډول د ښځو پر روغتیا ډیر بد منفي اغیز لري. نوموړی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د ولادي او نسایي ډاکترانو ټولنې د کنفرانس په څنډه کې چې د نګري اتیا هیوادونو استازو پکې ګډون کړی دوی چویلا سره په مرکه کې ویلي دا بندیز یوازې ښځې نه زیانمنوي بلکې په ټوله کې ټولنه زیانمنوي. اغلی سمر وړاندې ویلي یوه باسواده میرمن د کورنۍ وضعیت بدلوي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې. بیا یې د 2022 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د دوی پر تګ او لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه او د 2024 کال په دسمبر کې بیا په طبي انسټیټیوټونو کې هم دوی له زده کړې منع کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2020 کال پورې دوام وکړي د 4 میلیونو زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د نجونو لپاره آنلاین ښوونځي او د زده کړو مرکزونه که څه هم یو شمېر نجونو ته د زده کړو امکانات برابر کړي خو ډېری دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي د انټرنیټ د پیرلو وس نه لري او کیفیت یې هم ښه نه دی. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې فعالان هم دا زده کړې بې اغېزه نه ګڼي خو ټینګار کوي چې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
د امریکا له ملاتړه برخمن د غزې بشري مرستو بنسټ ادا کوي چې حماس وسلوالې ډلې د کارکوونکو پر یو موټر برید کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلوالې ډلې او ترهګري سازمان بولي. فرانس پریس خبري ژانس ویلي په برید کې 15 کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. دغه بنسټ په یو بیان کې ویلي په سیمه ییز وخت د شپې 10 بجې چې حماس وسلوالې ډلې پر هغه موټر برید وکړ چې د غزې د بشر دوستانه بنسټ غړي یې پکې سپاروه. د بیان له مخې په برید کې وژل شوي او ټپیان شوي ټول هغه فلسطیني وګړي او مرسته رسوونکي وو چې د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې اړمنو کسانو ته مرستې رسولې. دا لومړی ځل نه دی چې د بشري مرستو پر کارکوونکو او مرسته ترلاسه کوونکو کسانو بریدونه کیږي. په تېرو دوو اونیو کې اسرائیلي عسکرو پر هغو فلسطینیانو ډزې کړې دي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټولېږي. تېره یوه اونۍ کې د مرستو د ویش پر مهال د اسرائیلي عسکرو په ډزو کې 20 کسان وژل شوي دي. د روان کال په مارچ میاشت کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ له لنډمهاله اوربند وروسته غزې ته د بشري مرستو رسول د اسرائیلو لخوا ځنډول شوی و. د غزې شاوخوا 2 میلیونه وګړي په بشپړه توګه بشري مرستو ته ځکه اړمن دي چې د اسرائیلو د بریدونو په ترڅ کې غزه کې د خوراکي موادو د تولید تقریبا ټول تاسیسات او ظرفیتونه ویجاړ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. الله مو خوشاله که سلامت او ژوند دی اوسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار و اهلی کار ته وسپارل سي. از ما فکر سره دا به ښه یې چې کوم کسان چې دی اوس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي دغسې ناست دي معاش اخلي خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هېڅ کار نه کوي ټوله ورځ دغسې ناست وي. که دا کسان لرې سي مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل سي او بل دا چې د پوهنتون استادان ډېر روزل شوي دي ډېر مصارف شوي دي که چېرې د پوهنتون استاد هم لرې سي نو ډېر پرمختګ به نه وسي کارونه به ډېر د خنډ سره مخ سي تعلیمي کچه به بیخي کمه سي. زما فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب شوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکول سي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي. دا خو بیخي ظلم دی زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کوي دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې واس کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ به یست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحي روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دو پاکټه ګولۍ راکې، نورې مو ټولې دواوې له شخصي څخه وي. نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزوري دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کېږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کېږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کېږي او یو ځای کېږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارث شوی او دوکې انشاءالله چې شرعي څه حرج بنه وي. حتی یو وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ، نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کې. وینا د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شنه ډېر زیات خوښیږي. بیا یو متن یې ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما معنا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشاله نه ته راغلې، که چېرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او که چېرته دغه سره غنم نه وای، نو زموږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وه. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل چې ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې مترونه شته چې د کې انشاءالله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ستاسو مبارک دین شرحه کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ستاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي. یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ تاسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 53 نمبر آیت دی. دومره خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې 53 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم تو خپل بيبيان تو وایي او د مؤمنانو خل تو وایي چې دوی حجاب کوي، پرده کوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نمر کی، شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم، اداك النويام نمبر آیتي. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شاند کی صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خسل شي. او څلورمه خبردار ده چې دلمنځ التزام وش اکثر خارج خوشالیان تزید المنزب قصه کی نیوی، نو دا المنزونه چی دی الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دی. دا وعده ته هم ساين حاضری نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول دتلل خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په اناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. د خوشالیان کې بخښلای کې او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې وکړو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کېدلی سي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، پکې مثلا خوشحالي وسی، پکې مثلا چمبه وهل سي، او د دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسی، دغلته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی سي چې په خوښي کې خوښي معلوم وي، دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان دا حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا عائشه رضی الله تعالی عنها رسول الله چې حدیث متواتر، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې پر رڼا کې چې دا خوشحالیانې باید وشي، د مړي او د ژوندي په اصطلاح باندې خوشحالیانو فرق باید دغه وي. د جنیب ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچې واده و، نو ماته یې چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته. ما چې مایک واخیستو داسې پروګرام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومانو تربیې دپاره په موضوع کې زه لګیا وم، خو چې ما پروګرام وکتو پروګرام خسته کن و. نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضې ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعضې تشویقي غلې پروګرام لري، شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي. نو هغه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي و، څه انعامونه هم راوړي ماشومانو کوچنیانو لپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و، واقعا زنه زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي، او خیرات ورنه جوړ نه شي، او مړی ورنه جوړ نه شي، او مطلب چې ټول هغه کې وي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي. او ډېر زیات مهم مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو، زموږ ستاسو د کلتور، او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي سړی په شخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی تری چې ورته وایي دا ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سو دغه مسایل، دلته بیلابیلې سندرې هم دوته ځانګړې سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یوه سندره پلیک یا ایم پی تری چې ورته وایي په دې کې پلیکي، په دغو باندې بندیزونه لګېدلې دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی سي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالۍ باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته دا حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، دې کې څوک حق نه لري. بالعکس، د ټولو انسانانو دا بخواستن د حاکم نظام دی، یو واجبه ده، یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوالو ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داسې کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي. ګټې راته وایي کله چې واده دی، واده په ډول باندې لمانځل کېږي، مثلا پکې چمبه وهلې، پکې سندرې ویل وي، هغه کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه ستاسو را وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د ژوند خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نه وي ور صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات ارتباط چې د پکې قوی کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټول نزيات خبر خدای نشي دا یو سنت دی د موږ تاسو دین موږ تاسو امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه و تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي د ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو راشو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي دا سره د ښځې مسؤل شو د دې وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي داسې نه کېدای چې ستاسو یو چپلک دفتر کې بل په کور کې وي نه د چپلک به سره یو ځای وي د بوټان سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ خوشاله کیږي حتی بعض وړه وړه بعض خپګانونه بعض مشکلات وي هغه هم د منځ ځي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصيږي دا صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منځل کیږي په کې چمبا وهل کیږي په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدل که چیرې یو واده د سکیږي چې واده د ختم په څیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبا نه وي د مسائل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا غد چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترای گیله ورته وکولو چې د ټولو خلکو بدونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو د رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته چې ورشه فلانکی به تاسو لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکوله نو سړی بل تر وښړل او د لورکې د خبره واروېده نو لورکې ورته چې اپلاره هغه چاته به تکتلی و چې هغه رالګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیر زیات خوسته و ډیر زیات خولې و نو شای ورزی بل تر رسول صلی الله علیه وسلم تورزی د سوکستاره لګل و د مون غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر دی پیسې وسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبد الرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې تل پیسې ورته ورکړئ نو شپک سوا د وخت پیسې ورته هغه ورته درې وره راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته په همدې روز باندې امر کیږي چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دغه صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدای له بای کوي جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دای با ان شاء الله د جنت حوري ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به وایي چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاف سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو هغه نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاست کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلن هدا نکاح وضربوا عليه بالدف رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډیر منفي احساس کوي د ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسف فنجدا بیا نشرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسمه سي قسم عادت جوړيږي البته څوک داسې بد عادت جوړ کینو څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دای په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبر خدای دا چې د راتلونکو لپاره د دوی چې بعضي یادګارونه دي او بعضي خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم ورځ وه نو بس موږ چې نه کتلی نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به د دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کېږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دبه موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسو مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیان وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایل په اکیم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نه شي او په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی لکه چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړېږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زموږ دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث شریف چې مخکې مو تاسو چې اعلن هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساس نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کوم انسان ورسره شریک کیږي او دا زموږ ساس د مبارک دین چې هغه زموږ ساس امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او دې کې ډیر زیات حکمتونه دي نو تر څو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي دا مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ ستاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی نو دې باید مزاحمت ونه شي او که چېرته دې مزاحمت کېږي نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې یوه مور مزاحمت کوي د بعضې هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریاب پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې وې زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکوله. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړې. نو رسول سلام وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې ځوانه شوې وه په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم زه پوهنتون کې م نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم. نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغوی مزاحمت وشي نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي د دلیل سره باید خبره وشي نو د دې مخالفت ونشي ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
ستاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشولې لموږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه پرزه کې چې یاست علامه مال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ پرونی په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
ترجمة
تاسی فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
Allah diwa akhla bi wafa